د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د هلمند په ولایت کې په ځانمرګي برید کې دوه تنه وژل شو دي. په سوریې او عراق کې د اسلامي دولت په ضد د نړیوال ائتلاف غړي ملکونه غونډه کوي. د یمن جمهور رئیس اوس هم د حوثي د یاغیانو په محاصره کې دی او جاپانی چارواکي وایي چې په سوریه کې د دوه جاپانی یرغملو د خوشې کولو لپاره په ټولو ډیپلوماتیکو لارو چارو باندې غور کوي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوه. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست او درې وزارتونو ته نومول شو کسانو نن ولسی جرګې ته خپل پروګرامونه تشریح کړل. په یمن کې حوثی یاغیان چې پایتخت نیولې دی د جمهور رئیس منصور هادی سره روغې جوړې ته رسیدلې دي. د دې او نورو مطالبو نه مخکې زه زیبا خادم او سید سلیمان شاپاچا د دې ساعت خبرونه وایو.
نن د هلمند په ولایت کې په یو ځانمرګ برید کې دوه کسان وژل شوي دي او اتلس کسان ټپیان دي. د دغه پیښې په اړه پام وکړئ په سیمه کې زموږ د خبریال عزیز الله پوپل رپورټ ته.
د لشکرګاه د ایمرجنسي روغتون کریوال ډاکټران وایي چې له پیټ څخه دوی ته ټول شل تنه وروړل شوي چې دوه د وژل شوو کسانو جسدونه او اتلس تنه نور یې ټپیان وو. د پیښې ډېری قربانیان عام خلک دي چې یا د سیمې اوسیدونکي او یا هم عام دوکانداران دي. د هلمند ولایتي ویاند عمر ځواک امریکا ژغ آشنا رادیو تول چی نن ماپښین څخه باندې 2 بجې د لشکرګاه شهر د شورمانو پسیمه کې د امنظم د پولیسو پر موټریس کاروان دغه برید شوی.
په دې انفجار کې تقریبا بې ګناه کسان تعداد 14 نفر دي چې په وو کې په تعداد د 15 نفر ماشومان دي او باقی مانده د نظم امنیت پولیس شامل دي. په دې کې او په تعداد د 2 نفر شهیدان دي. فعلا چې دم غړی شفخانه تر رسول سوی دي چې هغه هم یو د نظم امنیت پولیس دي او یو هم ملکی کس دي.
عین شهیدان وایي چې 14 ډیر زوره وره و او د سیمې د نږدې کورونو په ګډون یې نږدې مارکیټونو او دکانونو ته هم مالی زیان رسولی. د سیمې یو تن اوسیدونکو چې دوه زامن یې په پیښه کې ټپیان سوی داسې وایي.
زما دوه زامن هغه زخمیان سوي وو. یو په دغه غوښ قسمت پر دې باندې زخمی سوی وو او یو پر دې څټ کې زخمی سوی وو او یو بل کوچنی هم زخمی سوی وو.
بشپړ ریپورت با د خبرونو وروسته واورئ.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری او د برتانیې د باندنیو چارو وزیر فلیپ هامن دواړه نن د پنځنبې په ورځ په لندن کې په نړیوال کانفرنس کې ګډون کوي. دواړه به د هغو کوششونو او ستراتیژۍ د پرمختګ او کامیابۍ په باندې خبرې وکړي چې د امریکا په مشرۍ یو نړیوال ائتلاف په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ناکامولو لپاره پیل کړی وي. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت لوړ رتبه مامور ویلي دي چې د لندن په غونډه کې د امریکا او برتانیې نه علاوه د فرانسې د بارنیو چارو د وزیر او د عراق د صدر اعظم حیدر العبادی په شمول د نړیوال ائتلاف د شلو غړو ملکونو لوړ رتبه استازي ګډون کوي. د نړیوال ائتلاف د غړو ملکونو د باندنیو چارو وزیرانو پروسه کال په دسمبر کې هم په دې حق له غونډه کړې و او د اسلامي دولت د ناکامولو لپاره یو 15 فقرهیز پلان اعلان کړی و. په دې پلان کې د عراق د پوز روزل، سوریه او عراق ته د اسلامي دولت د مرستې په غرض د نورو ملکونو نه د جنگیالیو د تګ راتګ او په وسلوالو جنگیالیو باندې د پیسو د لیږلو مخنیوي، د اسلامي دولت د نظریې په خلاف تبلیغات او بیکورشو خلکو سره مرسته کول شامل دي. د عراق صدر اعظم ویلي دي چې نړیوال ائتلاف غواړي چې د عراق د پوز پر روزلو او په وسلو یې په سمبالولو برابر 1.6 میلیارد ډالر ولګي ته ټولو د اسلامي دولت سره د جنگ لپاره آماده شي.
د جاپان حکومت وايي د هغو دوو جاپاني يرغملو د آزادولو لپاره په ټولو لارو چارو غور کوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت سره يرغمل دي او د جمعې په ورځ په ویډیو کې وښودل. د اسلامي دولت ډلې له جاپان نه د دوو يرغملو د آزادولو په بدل کې د 200 میلیون ډالرو پیسو غوښتنه کړې ده او د جاپان حکومت یې 2 ساعته وخت ورکړیو. صدر اعظم شینزو آبے پروند چهارشنبه پرس په ټوکیو کې خبریالانو ته وویل چې دولتي مامورانو ته هدایت کړی چې له ټولو ډیپلوماتیکي لارو نه استفاده وکړي. ښاغلی آبے وویل چې جاپان به هیڅکله هم د هغه په وینا د ټیریزم په مقابل کې له خپل موجوده سیاست نه تیر نه شي. اسلامي دولت د نیول شوو جاپانیانو ویډیو وروسته له هغې خپره کړه چې صدر اعظم شینزو آبے مصر ته د یو سفر په دوران کې اعلان وکړ چې له هغو ملکونو سره به $200 میلیونه مرسته وکړي چې د اسلامي دولت د حملو له امله ورته تاوان اوښتی دی. خو جاپان په مستقیمه توګه د امریکا په مشرۍ په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت په ضد په نړیوال ائتلاف کې شامل نه دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. عیني شاهدان وایي چې د یمن په پایتخت سنا کې نن د پنځشنبه په ورځ هم وسلوال حوثي یاغیان د جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي د کور مخې ته ولاړو. پرون دواړو خواوو موافقه وکړه چې په پایتخت کې به امنیت برقرار کړي. د موافقې له مخې ټاکل شوی و چې حوثي یاغیان د عبدالربو منصور هادي د کور له مخې نه ولاړ شي او د هغه د دفتر رئیس چې تیره هفته یې تښتولی و خوشي کړي. جمهور رئیس هادی پرون د چهارشنبه په ورځ په یوې بیانیه کې ژمنه کړې وه چې د یمن په اساسي قانون کې به له هغه تعدیل نه صرف نظر وکړي چې حوثیان یې ورسره نه مني، او بله دا چې د یمن په جنوب کې د هیراق بیرتون غوښتونکې ډله حق لري چې خپل کسان په دولتي ادارو کې مقرر کړي. په سنا کې په تیرو درې ورځو کې د حکومتي عسکرو او حوثیانو ترمنځ خونړۍ نښتې شوې دي چې په نړیواله سطحه یې د دغه ملک د راتلونکي په اړه اندېښنې را پیدا کړې دي. حوثیان چې مخکې یو ځای په شمال کې د حکومت په ضد فعالیت کاوه، اوس کوشش کوي چې د دغه ملک شمالي ولایتونه هم قبضه کړي.
د یوکرین چارواکي وایي چې دغه هیواد په ختیځ ښار دونیتسک کې نن د پنځشنبه په ورځ د توپ یوه ګولۍ په یو سرویس موټر ولګېده چې په نتیجه کې کم تر کمه 13 کسان ووژل شو. د یوکرین چارواکو او روسیې د دغه پیښې پړه یو د بل په غاړه غورځولې ده. د یوکرین صدر اعظم ارسینی یاتسونوویک نن په ویلي کلي بیانیه کې چې د یوکرین د حکومت په رسمي ویبپاڼه کې خپور کړی دی خبره کړې ده، ویل چې روسي ټوریسټانو په دونیتسک کې دغه مرګانۍ حملې ذمواري لرله. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل چې د یوکرین دولتي عسکرو دغه حمله نه ده کړې او ذمواري د یاغیانو په غاړه ده. د یوکرین د ختیځ ښار دونیتسک د کنټرولولو لپاره د روسیې پلوه یاغیانو او دولتي قوو ترمنځ ډېرې مودې نه جګړه روانه ده. په عین وخت کې د یوکرین پوځ وایي چې دولتي عسکرو د دونیتسک له هوایي میدان نه په شاتګ کړی دی. دغه مهم میدان د نیولو لپاره د یاغیانو او حکومتي عسکرو ترمنځ څو وارې خونړۍ جګړې شوې. حکومت کوښښ کاوه چې د دونیتسک سره د هوا له لارې خپل ترانسپورټي ارتباطات خوندي وساتي. د چهارشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری یاغیان په دې تورن کړل چې د اوربن له موافقې نه خلاف ورزی کړی ده. جان کیری ویل چې یاغیان غواړي د روسیې له سرحد سره څیرمه هر څومره چې امکان ولري زیاته خاوره ونیسي.
د تایلند په خوانی صدر اعظم میرمن انګلیک شنوات پارلمان ته وینا کې د خپل ځان کلکه دفاع کړې ده. د پارلمان غړي به په دې اړه پریکړه وکړي چې په ارزانه نرخ د وریجو د پلورلو په یو جنجالي پروګرام کې د لاس درلودلو له امله هغه مؤاخذه کړي یا نه. د تایلند پارلمان چې 240 غړي لري پروسه کال په می کې د یوې پوځي کودتا نه وروسته وټاکل شول. کچیر په خوانی صدر اعظم مؤاخذه شي نو د 15 کلونو د پاره به په سیاست کې ګډون و نه شي کړي. نوموړي پارلمان ته نن د چهارشنبه په ورځ ویلي دي چې د هغې په ضد لګول شوي تورونه سیاسي انګیزې لري او په ارزانه بیه په دې قانون او بزګرانو باندې د وریجو د پلورلو د پروګرام اصلي مقصد دا و چې د هغوی ژوند ښه شي. خو د تایلند حکومت د رشوت خورۍ او اختلاس ضد کمیسیون ویلي دي چې انګلیک شنوات شخصا په دغه دسیسه کې لاس درلود او د دولت خزانې ته تقریبا 4 میلیارد ډالر تاوان رسولی دی.
د امریکا د کانګرس رئیس جان بینر له خپل هغې پریکړې نه نن دفاع وکړه چې وایي بله میاشت به د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته بلنه ورکړي چې د کانګرس دواړو خونو ته وینا وکړي او د هغه تهدید په اړه د امریکا خلک خبر کړي چې ایران او اسلامي رادیکالان یې نړۍ ته متوجه کوي. جان بینر وویل چې په دې اړه د سپینې ماڼۍ سره له مخکې نه مشوره نه وکړي او دا د هغه خپله پریکړه ده. جمهور رئیس باراک اوباما نن د پنځشنبه په ورځ د امریکا د منځنۍ طبقې د ژوند ښه کولو په خاطر د امریکا خلکو ته خپل پلان روښانه کړي. هغه د سه شنبه په شپه د امریکا کانګرس ته د کلنۍ وینا سټیټ آف د یونین وینا کې پدغه خبره باندې زیات تاکید وکړ. اوباما نن د کنساس په پوهنتون کې محصلینو ته وینا کوي او ټاکل شوی ده چې زیات تاکید به د امریکا په اقتصادي وده او په افغانستان کې د جنگ په ختمېدو باندې وکړي او په دې باب خپل پلان وړاندې کړي چې د منځنۍ طبقې ژوند څنګه ښه کېدای شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن د نشریږي. په خبرو کې مو هم واوریدل چې په یمن کې حوثی یاغیان چې د پایتخت صنعا واکې په لاس کې دي د جمهور رئیس منصور هادی سره یوې پریکړې ته رسیدلی دي. د دې تفصیل لږ وروسته اوري. د افغانستان د ملي امنیت ریاست او درې وزارتونو ته نومول شوو کسانو نن ولسی جرګې ته خپل پروګرامونه تشریح کړل. د دغو څلورو کاندیدانو ژمنه دا ده چې که ولسی جرګې ته دوی د ولسی جرګې نه د باور رایه واخلي نو په خپلو ادارو کې به کافي اصلاحات راولي. تیره ورځ هم څلورو کاندیدانو خپل پروګرامونه ولسی جرګې ته تشریح کړي دي. د نننۍ غونډې په باب اسدالله الدین راپور راکړی دی.
د ولسی جرګې د پنځشنبه ورځې په فوق العاده غونډه کې د ملي امنیت ریاست کاندید رحمت الله نبیل او د غرض د قانونو عام روغتیا او مخابرات وزارتونو کاندید وزیرانو خپل پروګرامونه تشریح کړل. د ملي امنیت ریاست کاندید رحمت الله نبیل وویل چې د القاعده شبکې د ځپلو لپاره پروګرامونه لري او د امنیت د ټینګښت لپاره به استخباراتي او کشفي هڅې پیاوړې کړي. ښاغلي نبیل ولسی جرګې ته د خپل پروګرامونو د تشریح پر مهال دا هم وویل چې د حکومت وسلوال مخالفین او نور توتیا کون کی با وزپی
تعدیدهای جدید در منطقه در حال ظهور
په سیمه کې نوی غواخونه د خپریدو په حال کې دي. د سیمه د جګړې خوکون کی وادونه لا هم له توریزم نه د خپل استراتیژیکو هدف په پوره کېدو کې کار اخلي. خو زما پیغام دې کسانو ته دادې چې افغانستان هغه هیواد نه دی چې په 2000 لومړی او له هغه مخکې وو. کچېری دوی د افغانستان ورانولو ته ادامه ورکړي په هغه اور کې به وسوځي چې افغانستان ته بل کړی دی.
په همدې حال کې د قانون او پټرولیم وزارت لپاره کاندید داوود شاه سبا د دې وزارت په پخوانی رهبری انتقاد وکړ او وی ویل چې د قانون د خپل سرو کیندنو او قاچاق مخایې نه د نیولې. خاغلی سبا ویل کچېری ولسی جرګه ورته د باور رایه ورکړي د افغانستان له طبي زیرمه بسارنه او خ مدیریت وکړي.
اگر رای اعتماد شما کلای محترم ملت را
کمی چیری دو خدای په توکل ستاسی ده باور رای ترلاسه کړه، لومړنی کار به می داوی چې د قانون اوسنۍ وضعیت ښه ارزیابي کړم. زه به اوسنۍ ظرفیتونه ارزیابي کړم. زه به د دې وزارت د کارونو څرنګوالی هم وڅېړم.
د ولسی جرګې په دې غونډه کې عام روغتیا وزارت ته کاندید فیروز الدین فیروز وویل چې د بې کیفیت دارو درملو د واردېدو مخه بنیسي او د هیواد دننه به د درملنې داسې مرکز جوړوي چې بهر ته د افغان ناروغانو د تګ مخه ونیول شي. مخابرات وزارت ته کاندید برنا کریمی وویل چې د مخابراتي خدماتو پیاوړتیا ته به هڅه کوي او انټرنیټي اسانتیاوې به د هیواد ګوټ ګوټ ته رسوي. ولسی جرګې له دې یوه ورځ وړاندې هم څلور کاندید وزیران د خپلو پروګرامونو د تشریح لپاره ورغوښتي وو. پخوا له دې ولسی جرګې ویلي وو چې راتلونکې یکشنبې به کاندیدانو ته د رایې ورکونې بهیر پیلوي، خو که د کاندید وزیرانو د پروګرامونو د تشریح بهیر همداسې ورو روان وي ممکن دوی ته د رایې ورکولو بهیر څلور پنځه ورځې وزنډیږي. په همدې حال کې د ولسی جرګې ځینې غړي وایي هڅه کوي خپل هغه پریکړه بیرته لغوه کړي چې ویلي دي دوه تابعیت کاندید وزیرانو ته به د رایې صندوق نږدي. خو د دې پریکړې د لغوه کېدو لپاره باید د ولسی جرګې درېمه برخه د لاسلیکونو په راټولولو سره اعتراض وکړي او بیا هغه اعتراض د ولسی جرګې دوه سلسه غړي تایید کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. په یمن کې حوثی یاغیان چې پایتخت صنعا په لاس کې دي د جمهور رئیس منصور هادی سره پریکړه ته رسیدلې دي. جمهور رئیس هادی د عرب په ټاپو وزمه کې د القاعده له ډلې سره په مبارزه کې د امریکا نږدې ملګری دی. د امریکا خبریال شیرون بن په دې حقله راپورټ راکړی دی.
د یمن ولسمشر عبدالرب منصور هادی چې استوګنځی د حوثی یاغیانو لخوا محاصره شوی دی وایي چې له دغو یاغیانو سره یوې موافقې ته رسېدلی دی. ولسمشر وړاندیز کړی دی چې د اساسي قانون له هغه پیشنهاد شوي تعدیل څخه تیر شي چې یاغیانو یې مخالفت کړی و. د دې په بدل کې حوثی یاغیان راضي شوي دي چې نه لیبل شویو ځایونو نه پر شا شي او هغه چارواکي خوشی کړی چې د شنبه په ورځ یې نیولایو. دغه هکړه په سنا کې د درې ورځو له جګړې نه وروسته رامنځته شوه چې د خلیج د سیمې نه نیولې تر ملګرو ملتو او واشنگتن پورې ټولې سخت اندېښمن کړل چې په یمن کې د القاعده ډلې پر خلاف په جګړه کې د یمن له حکومت سره دي. په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې د یمن د آزاد څارنه د متحده ایالاتو په لومړیتوبونو کې راځي.
حوثیانو په ښکار توګه د هادی د حکومت لخوا د خپلو ټولو غوښتنو د نه منلو په مقابل کې د تاوتریخوالي نه ډک اعتراضونه درلودل چې د راتلونکي سیستم په اړه وو او په ځانګړې توګه د سولې او مشارکت د موافقتنامې په اړه وو.
د یاغیانو مشر عبدالملک الحوثی له حکومت سره د قدرت د ویش غوښتنه کړې ده. د خلیج هیوادونو، متحده ایالاتو او برېټانیا له ټولو لوري غوښتي دي چې یوې سیاسي موافقې ته سره ورسیږي. داسې باور کېږي چې ایران د حوثیانو ملاتړ کوي چې د 2012 کال نه مخکې یې یو ځل د سنا ښار نیولی و. متحده ایالات او سعودي عربستان د ښاغلي هادی ملاتړ کوي. د جان هاپکنز پوهنتون استاد ډینیل سرور د سکایپ له لارې وویل چې که دا سیاسي کړکیچونه حل نه شي نو په سیمه کې د سعودي عربستان د سنی او د ایران د شیعه مذهبی شخړې ته لمن وهلی شي.
موږ له یو ډول نیابتي جګړو سره مخامخ یو چې په منځني ختیځ کې د دولتونو جوړښتونه چیلنج کوي. حوثیان یوازې نشي کولای چې پر ټول یمن حکومت وکړي، خو د هیواد په یوه سیمه کې کولای شي. زه فکر کوم چې په سیمه کې دا یو ډیر خطرناک حالت دی.
د بهرنیو چارو وزارت ویاندې جین ساکی وویل واشنگتن له یمن سره د القاعده پر ضد هڅو ته دوام ورکوي.
At this point in time
په دې وخت کې دا حالت روان دی. په یمن کې موږ مختلف موجودیت ته ډیر اهمیت ورکو او د دې یو علت د تروریزم سره د روانه جګړه ده.
د چهارشنبه نو وخت داسې څرګندېدل چې حوثی اغیان له هغو ودانیو نه په شا کېدل چې د دې ونې په سر کې نیولې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. دا آشنا رادیو در نوریدونکو، د پاکستان مقامات ویلی دی غواړي چې افغان مهاجر د پاکستان نه په خپل خوخه بیرته خپل ملک افغانستان ته ولاړ شي. پاکستان ویلی دی چې په دغه مهاجرو باندې فشار نه اچوي، مګر هیله لري چې دغه مهاجر خپل فیصله وکړي او بیرته خپل ملک ته ولاړ شي.
پاکستان وایي چې غواړي د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو چارې پیل کړي، خو پاکستانی چارواکي دا خبره هم کوي چې افغانان به په زوره د پاکستان څخه ونه ایستل سي. د اسلام آباد څخه آیت ګل په خپل رپورت کې وایي چې د افغانستان چارواکو خبرداری ورکړي چې که پاکستان د تروریزم خلاف د خپلو اقداماتو په لړ کې پر افغانانو بې ځایه فشار واچوي، نو د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې به خراب شي. د آیت ګل رپورت به زه شافیه سردار تاسو ته ولولم. په پاکستان کې نږدې 3 میلیونه افغانان ژوند کوي. که څه هم پاکستانی چارواکو په خوا دا ویل چې افغان مهاجرین د پاکستان پر اقتصاد باندې بوج دی، خو په دې وروستیو کې بیا دا هم وایي چې په پاکستان کې د جنایي پیښو او افراطیت زیاتېدل هم د مهاجرونو سره تړلې موضوعات دي. د پاکستان حکومت په پېښور کې پر ښوونځي باندې د برید څخه وروسته د تروریزم پر ضد خپل اقدامات ډېر کړي دي. د پېښور پر ښوونځي باندې په برید کې 144 ماشومان او د ښوونځي 14 کارکوونکي ووژل سول. د پاکستان حکومت د هغو افغانانو د نومونو ثبتول هم پیل کړي دي چې قانوني اسناد نه لري. د پاکستان حکومت هغه افغانان چې په پاکستان کې په ښارونو کې د مهاجرو په توګه ثبت سوي دي د مهاجرو کمپونو ته استوي. د ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د وضعیت په اړه داسې وویل:
We have about 1.7 million registered refugees and another 1.3-1.4
unregistered. موږ 1.5 لک رجستر شوي مهاجر لرو، او د 1.5 لک څخه بیا تر 4 لک پورې داسې مهاجر شته چې رجستر شوي نه دي. اوس ښکاره ده کچیرې دوی د 2015 کال تر پایه پورې ځي، نو ټول خو د 2015 کال د ډسمبر په میاشت کې نسي تلای. نو پروسه باید چې اوس پیل سي. موږ د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې سره په تماس کې یو تر څو مهاجرو ته زمینه برابره کړي او مهاجرو ته چې داوطلبانه غواړي هغو سیمو ته ولاړ سي چې هلته د ژوند امکانات سته او سوله پکې سته. د مهاجرو په اړه د افغانستان حکومت، د پاکستان حکومت او د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې درې اړخیزه موافقه کړې وه چې په اساس به افغانان د روان عیسوي کال تر پایه پورې د پاکستان څخه ووزي. خو په افغانستان کې جګړو او د امنیت په اړه اندیښنو او خراب اقتصادي حالت افغانستان ته د مهاجرونو د ستنېدو بهیر ورو کړی دی. د پاکستان د حکومت سلاکار سرتاج عزیز وویل چې د پاکستان او افغانستان مناسبات په تیرو څو میاشتو کې ښه سوي دي او دواړه خواوې غواړي چې د مهاجرو موضوع ته هم رسیدګي وکړي. هغه وویل چې د افغانانو د داوطلبانه ستنېدو لپاره د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د ادارې د پروګرام له لارې ډېر شمېر مهاجرین بیرته افغانستان ته ستنه سوي دي، خو دې ته اړتیا سته چې دغه پروسه لا پسې چټکه سي.
We are working with the Afghan government to create stronger incentives as a part of the overall
موږ د افغان حکومت سره کار کوو چې د نړیوالو همکاریو په چوکاټ کې مهاجرو ته لا ښه امتیازات ورکړي. موږ کولی سو په هغو سیمو کې چې نسبتا امن دي د هغو خلکو لپاره چې ستنېږي کورونه جوړ کړو تر څو د دوی د ښه ژوند لپاره شرایط برابر کړو، خو مشکله ده چې وویل سي چې څومره کسان به د دغو اقداماتو له وجې د اوس څخه نیولې بیا تر ډسمبر پورې افغانستان ته ولاړ سي. خو مهم شی دا دی چې د اوس لپاره دغه پروسه داوطلبانه ده او په زور به هیڅوک ونه ایستل سي. افغان چارواکي بیا امریکا ژغ ته ویلي دي چې د پېښور د برید څخه وروسته پر افغان مهاجرو فشار زیات سوی دی. افغان چارواکو دا خبره هم کړې ده چې پاکستانی چارواکي په پټو سترګو افغانان زوروي او په ډېر شمېر کې نیسي. افغان چارواکو زیاته کړې ده چې حتما هغه مهاجرین هم زورول کیږي چې قانوني اسناد لري. افغان چارواکو خبرداري ورکړي چې د مهاجرو زورول به په دوه اړخیزه مناسباتو باندې چې په دې وروستیو وختونو کې شسوي دي منفي تاثیر وکړي. ځایي مطبوعاتو رپورټونه خبره کړي دي چې افغانان په زوره د خپلو کارونو څخه بیا برخه کیږي او د کورونو څخه ایستل کیږي. زیاتره افغانان د خیبر پښتونخوا په صوبه کې ژوند کوي، که څه هم پاکستاني طالبانو ویلي چې په پېښور کې پر ښوونځي دوی برید کړي، خو پاکستانی چارواکي بیا هم د مهاجرو خلاف اقدامات کړي دي. د ملګرو ملتونو چارواکو د خیبر پښتونخوا په صوبه کې د مهاجرو خلاف د اقداماتو په اړه تشویش څرګند کړي دي او ویلي دي چې دغه اقدامات به ګټه ونه کړي.
چې په خندا ورته د خپل زړه قرهارونه نشي، چیرې دی هم ستا د شایست غټ ګلونه نشي، چیرې دی هم ستا د شایست غټ ګلونه نشي. راشم مظلوم شونی پیاو نظر یو عالم بکن، راشم مظلوم شونی پیاو نظر یو عالم بکن، چی په ظالم زړګي دی پات ارمان منشي، چی په خندا ورته د خپل زړه قرهارون منشي. جنازه چرت د خندا په اوجا وړې می درو، جنازه چرت د خندا په اوجا وړې می درو، جنازه چرت د خندا په اوجا په وینو سر دي ترشن کشن کې خالو ننشي، پوینو سر دی ترشن کشن کے خالو لنشی، چی پخندہ ورکہ دخوڑڑ برخارو لنشی. نظر غشی می پذر باندی پپا موروا د نظر غشی می پذر باندی پپا موروا چرت زخمی پک داستا نازک یادون نشی چرت زخمی پک داستا نازک یادون نشی او چرت زخمی پک داستا نازک یادون نشی
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. د راپورټونو له قراره ژورنالیستان په افغانستان کې په ډیرو سختو شرایطو کې کار کوي او حتی کله ژوند هم خوندي نه وي. په افغانستان کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب په باره کې نن د امریکا غږ آشنا رادیو د مېلمنو سره غږیږو. د خبرو اترو یا گفت و شنود د پروګرام موضوع هم دا ده. کولی شئ وروسته خپرونې ته تلیفون وکړئ. حسیب الکوزه او سید ظفر هاشمی د پروګرام قربانه دي. څو شېبې وروسته د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واورئ.
نن د هلمند په ولایت کې په یو ځانمرګ برید کې دوه تنه وژل شوي دي او اتلس تنه نور ټپیان شوي دي. طالبان ویلی دی چې دغه ځانمرګ برید دوی کړی دی. عیني شاهدان وایي چې د یمن په پایتخت صنعا کې نن د پنجشنبې په ورځ هم وسلوال حوثي یاغیان د جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي د کور مخې ته ولاړو. دواړو خو پرون موافقه کړې وه چې په پایتخت کې به امنیت برقراروي. د موافقې له مخې ټاکل شوی وه چې حوثي یاغیان د عبدالربو منصور هادي د کور له مخې نه ولاړ شي او د هغه د دفتر رئیس چې تېر هفته تښتولی و خوشیږي. جمهور رئیس هادي پرون د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې ژمنه کړې وه چې د یمن په اساسي قانون کې به د هغه تعدیل نه صرف نظر وکړي چې حوثیان مخالفت کوي او بله دا چې د یمن په جنوب کې به د هیرک بلتون غوښتونکي یاغي ډله د دې حق ولري چې خپل کسان په دولتي ادارو کې مقرر کړي. حوثیان چې مخکې یوازې په شمال کې د حکومت په ضد فعالیت کو اوس کوښښ کوي چې دغه هیواد شمالي ولایتونو ته هم خپله قبضه پراخه کړي. د تایلند پخوانی صدر اعظم میرمن انګلک شینوا په پارلمان کې د وینا په دوران کې خپل ځان نه کلکه دفاع وکړه. د پارلمان غړي لګیا دي په دې اړه پریکړه کوي چې په ارزانه نرخ د وریجو د پلورلو په یو جنجالي پروګرام کې د هغې د درلودلو له امله نوموړی مواخذه شي او که نه. که چېرته د پارلمان 220 غړو د هغې د مواخذې پریکړه وکړله نو د 50 کلونو لپاره به د تایلند په سیاست کې ګډون نه کوي. د یوکرین چارواکي وایي چې دغه ملک په ختیځ ښار ډونس کې نن د پنجشنبې په ورځ د توپ و ګولۍ په یو سرویس موټر ولګېده چې په نتیجه کې کم تر کمه 13 کسان وژل شوي او د یوکرین چارواکو او روسي پلو یاغیانو د دغه حملې پلا یو په بل غورځولې ده. په عین وخت کې د یوکرین پوځ وایي چې دولتي عسکر د ډونس له هوایي میدان نه په شا شوي دي. د دغه مهم میدان د نیولو لپاره د یاغیانو حکومتي عسکرو ترمنځ څو وارخو نړۍ جګړې شوې وې. حکومت کوښښ کاوه چې ډونس هوایي میدان وساتي او د هیواد له نورو برخو سره خپل ترانسپورټي ارتباطات خوندي کړي. د چهارشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری یاغیان په دې تورن کړ چې د اوربن له هغې موافقې نه خلاف ورزي کړې ده چې پروس کال یې د حکومت سره لاسلیک کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامن دواړه نن د پنجشنبې په ورځ په لندن کې په یو نړیوال کانفرنس کې وینا کوي. دواړه به د هغو کوښونو او ستراتیژۍ د پرمختګ او کامیابۍ په اړه خبرې وکړي چې د امریکا په مشرۍ یو نړیوال ائتلاف په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ناکامولو لپاره شروع کړي دي. د امریکا د کانګرس رئیس جان بینر له خپلې هغې پریکړې نه دفاع کړې ده چې وایي بله میاشت به د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته بلنه ورکړي چې د امریکا کانګرس ته وینا وکړي دي. ښاغلی بینر وویل چې په دې اړه د سپینې ماڼۍ سره له مخکې نه مشوره نه وکړي او دا د هغه پلا ځنګړې پریکړه ده.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، نن د خبرو اترو او گفتگو شنود په پروګرام کې په افغانستان کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب په باره کې د آشنا رادیو د میلمنو سره غږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. حسیب الکوزه او سید ظفر هاشمی د پروګرام قربانه دي. د سټوډیو د تلیفون نمبر ده 202-619-1111. سو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه پیل کړې.